السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماخام مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبري غړې کې زمونږ شاستاسو قربایم چې په کې بعد پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په حق لا یو شمېر ریپورتونه تاسو ته وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو راځي چې په سر کې د دې سات خبرونو لپاره احمد شاه اعظمي ته ورشو
لمړی دا مهم خبرونه سرچکی د بلوچستان په کوټه شهر کې په وسلوال برید کې لسګونه پولیس وژل شوی دي د افغان حکومت اجرایی ریاست وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لړ کې د پاکستان لرو اور څخه ناهیلی دي او فرانسوي چارواکو د دې هیواد کالی شرط نږدې د پناه غوښتونکو د یوه کیمپ له منځه وړلو کار پیل کړی دی اوس بشپړ خبرونه د بلوچستان په کوټ شهر کې په وسلوال برید کې لسګونه پولیس وژل شوی دي پېښه تېره شپه له کوټ شهر څخه 14 کیلومتره لري په سریاب سیمه کې د پولیسو پر روزنتون وسوه د ځای چارواکو په وینا درې مشکوک وسلوال دې روزنتون ته داخل شول او په هاسټل کې پر پولیس د کونکو ناتار ډزې پیل کړې د بلوچستان د کورنی چارو وزیر سرفراز بوکټي د وسلوالو په ضد تر څو ساعته عملیات وروسته خبر اعلان ته ویل چې امنیتي سرتیرو درې واړه وسلوال وژلي خو د نوموړي په وینا په پېښه کې 6 پولیس د کونکو وژل شوي او 122 نور ټپیان شوي دي بل خو په بلوچستان کې د سرحدي ځواک مشر شرفګن خبر اعلان ته ویلي چې د پیښې د خبر رسېدو سره سم سرحدي عسکر روزنتون ته ورسېدل د شپې پر لس باندې یوولس بجې موږ ته خبر راورسېدی چې په پولیس روزنتون کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي سمدستي سرحدي ځواک د خپل چټک خبرګون ځواک سرتیري چمتو کړل چې په 40 دقیقو کې د پیښې ځای ته ورسېدل ورسره د ځانګړي ځواک سرتیري هم ورسېدل موږ ته معلومه شوه چې دلته پولیس د کونکو يرغمل شوی دي ورسره چې کله موږ اړیکې ونیولې نو دا هم معلومه شوه چې دننه درې ته ګرځي او درې واړه ځانمرګي کته هم د نوموړي په وینا د پیښ تر شا د لشکر جنگوي العالمي وسلوالي ډلې لاستي خو اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې رسنیو ته په لیږلو دوه بیلو پیغامونو کې د دې پیښ مسولیت په غاړه اخیستې دي د پولیس پر همدې روزنتون په 2015 او 2018 کلونو کې هم برید شوی وو تر دې پیښ وروسته په کوټه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي بلخوا په کوټه سیول روغتون کې چیرې چې د پیښ د ټپیان درملنه کیږي عامو خلکو ته د ورتګ اجازه نشته په ان حال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف هم په دې لړ کې کوټه ته رسیدلې دي بلخوا د کوټې پر پولیس روزنتون د وسلوال برید په وړاندې نړیوال خبرګونونه هم راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر رسوي نننی بیان کې د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې په دې کړاوجن وخت کې د پاکستان ولس او حکومت سره یو ځای ولاړ دي افغان ولس مشر اشرف غنی هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې تراګري د سیمې او نړۍ لپاره ګډ ګواښ دی او د دې د مخنیوي لپاره باید کوټلي ګامونه پورته کړل شي په پېښور کې بمی چاودن کې یو پولیس والا وژل شوی او یو ژوبل شوی دی د ځایي پولیس په وینا پېښ نن سهار په داودزی سیمه کې د پولیو مخنیوي کمپاین پر مهال وسوه پولیسو د پېښ ځای ته نږدې ځای په ځای شوي نور چاودیدونکي توکي شنډ کړي دي د پولیو یا ګوزان د مخنیوي د ورځنۍ کمپاین تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په ډېر له ضلعو او قبایلي سیمو کې پیل شوی دی تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی د طاهر قادری په مشرۍ پاکستان عوامي تحریک ګوند اسلام آباد بندولو په لړ کې د حکومت مخالفه پاکستان تحریک انصاف ګوند سره په احتجاج کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی د خبر یاد ګوند پر خپل رسمي فیسبوک باندې خبر کړی او ویلي دی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ټلیفون لارې طاهر قادری ته د نومبر د 2 منټې په احتجاج کې بلنه ورکړې و چې هغه قبول کړه د پاکستان عوامي تحریک مشر ویلي چې د درغلي په ضد جنگ د دواړو ګوندونو ګډ مقصد دی د افغان حکومت اجرایی ریاست وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لړ کې د پاکستان له رول څخه ناهیلی دي د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت تمه لري څو د سیمې ځینې هیوادونه د ترهګرۍ له ملاتړ لاس واخلي
له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیر ته په کتلو هیڅ راز امیدواري نشته چې پاکستان دی د افغان طالبانو او تروریستانو له ملاتړ خلاص واخلي اوس مهم توقع دا ده چې دولتونه دي له تروریستانو څخه ملاتړ واخلي تر څو په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره کافي کار وکړي
تر دې وړاندې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون له مشال اډیو سره په خبرو کې خوشبیني څرګنده کړې و چې پاکستان اوس شای په نړۍ کې د یوازې پاتې کېدو په نتیجه کې د افغانستان د سولې بهیر سره صادقانه همکاري ته چمتو سي د راپورونو سره سم په دې وروستیو کې پاکستان هم طالب مشرانو ته ګواښ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو سي، کنه نو له خپلې خاورې به یې وباسي. خبرونه له مشال اډیوس خاوري. فرانسوي چارواکو د دې هیواد کالي ښار ته نږدې د پناه غوښتونکو د یو کیمپ له منځه وړلو کار پیل کړی دی. د فرانس پولیسو نن وویل شاوخوا 3300 پناه غوښتونکي له دې کیمپ څخه ایستلي چې بیلابیلو سیمو ته به واستول سي. په دې کیمپ کې چې جنګل نومول شوی شاوخوا 6500 پناه غوښتونکي اوسېږي. د افریقا، منځني ختیځ او منځني آسیا وګړي په دې هیله چې له دې کیمپ څخه به برتانیې ته ولاړ سي دلته میشتي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر امبر روډ وایي د جنګل کیمپ د پاکولو او د کالي ښار د پولو د امنیت د لا زیات ټینګولو لپاره لندن 40 میلیون یورو لګولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وایي روان میلادي کال 3340 کډوالو پناه غوښتونکي په مدیتراني سمندر کې مړه شوي دي. یونیسیار نن وویل تیر کال هم 3401 اویا کسان چې غوښتل اروپا ته ورسیږي په دغه سمندرګي کې ډوب شول. د ملګرو ملتونو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 1 میلیون کسانو د دې سمندرګي له لارې اروپا ته د رسیدو هڅه کړې ده. یونیسیار ویلي د روان 2014 کال له پیل راهیسې تر اوسه 3 لک 8000 کسان د دغه سمندرګي له لارې اروپا ته رسیدلې دي. او یو ایرانیول اصل امریکایي چې د جولای میاشت را په دې خوا زنداني او په 14 کاله بند محکوم شوی دی. ایرانی چارواکو روبین شاهینی چې د امریکا او ایران دوګونی تابعیت لري له امریکا سره د همکاري او مقدساتو د سپکاوي په تور محکوم کړی دی. د شاهینی یو خپل د نن شردل په شرط مشال لري ته ویل چې پراته له څو انټرنیټ لیکونو بل هیڅ داسې ثبوت او شواهد نشته چې پر نوموړي لګیدلی تور نه ثابت کړي. روبین شاهینی چې د امریکا د سان دیګو ایالت کې زده کوونکی دی وروسته تر هغه ایرانی پولیسو ونیوي چې د خپل مور د لیدو لپاره د ایران شمال ته ولاړی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 80 پیسې خستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 70 پیسې او 115 روپۍ، یو پاوند 128 روپۍ 70 پیسې او 109 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 28 روپۍ 95 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 25 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 85 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې، او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 206 نوی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13.4 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 2.4 او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورې د پروانه غړی کې به په دغه موضوعاتو تفصیل درکو. په کوټه کې 13 شپه د وسلوال برید په اړه نن وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف دغه خار دوره کوي. د دفاعي چارو سیړونکو د بلوچستان د امنیت په اړه څه وایي؟ نن سهار په پیښور کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال چاودنه کې یو پولیس افسر وژل شوی. د پولیو خلاف کارکونکو د اروای د چاودنې په سیمه کې به په ارزي توګه خپل حال ځلې ودروي. او د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي هیواد یې د سلورو اړخیزو هیوادونو د غونډې د ژمنو مطابق د افغان طالبانو سره د سولې خبرې اترې کوي. یو شمېر نور کورنی، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې تاسو هر ورځ په د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، 13 شپه د کوټې په سریاب سړک باندې د پولیس په تربیتي مرکز وسلوالو برید کړی وو چې پکې درې وسلوال وژل شوی دي. او په دغه برید کې د خواوشه شپېته نوي برتی شوی پولیس والا او وجل شوی دی، او دا راز د یو سل او شلو نه زیات جوبل شوی هم دی. دا وخت د کوټې نظم خبريال ایوب ترين موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ترين صاحب، تاسو ته په خیراله وایو د دغه پیخي ورستي حالات را سره شریک کړي. وزیر اعظم نواز شریف هم کوټې ته درغلی دی او د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم په کوټه کې دی. د دغه مړو جنازې وشو کې څنګه وغه اجلاس چې تاسو یادو چې د اعلی په اجلاس پکېږي، زمونږ اوریدونکو خبر کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل دغه پیشه برای د شپې رامنځته شوې ده او روسي اطلاع ده چې په دې کې شپېته کسان چې دي هغه مړه دي او یو سل دوش کسان چې دي هغه ټپیان دي او په دې کې د ولس حالت چې دی یوازې سمه نه ده. د پیش وروسته نن غرمه د پاکستان د فوج مشر جنرال زاهد شریف کوټ ته راغلی وو د مړو په جنازې کې ګډون وکړي. دغه وروسته د وزیر اعظم نواز شریف هم کوټ ته رارسېدلی دي, د هم د مړو په جنازه کې ګډون کړی دی او د دې تر څنګ یې د والی بي او ګورنر په ودانۍ کې د لوړه غونډه کې ګډون وکړي. په هغه کې سیاسي مشرانو, وفاقي صوبایي وزیرانو او د پولیس امنیتي ادارو مشرانو ګډون درلود او دوی د دغه پیښې جاج واخیستی. او پر دې مهال نواز شریف چې دی هغه وویل چې ځینې قوتونه یا ځینې ډلې چې دي هغه پاکستان کمزوری کول غواړي, دوی به د ترهګرۍ د هر ډول هڅو ناکامه کوي او دوی به مخنیوی کوي. وروسته دی د کوټې سیول هسپتال ته تللی وو, د څخه له مخه د فوج مشر هم سیول هسپتال تللی وو, هلته د مریضانو سره لیدلی وو, هلته هم د دا خبره کړې وه چې دوی به د ترهګرۍ ملا ور ماتوي او په ګډه سره به ودی ترهګرۍ یا د دولتو ماته ورکوي. بل پلو ته د عوامي نېشنل ګوند لخوا چې هغه د اګست په د اکتوبر په شپږویشتمه نېټه په کوټه کې د سپیک په ضد یوه احتجاجي غونډه اعلان شوې وه, خو د نننې پیښې وروسته عوامي نېشنل پارټۍ چې دی یو ګوند چې دی هغه خپل دغه غونډه د سبا ورځې هغه ګنډولې ده تر نامعلومه وخته پورې. او دغه ډول پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې دی هغه هم سبا ورځ په کوټه او د سوډیو په نور برخو کې د کاربندیز اعلان کړی دی او دغه پیښې غندنه یې کړې ده.
سمه ده, ډېره مننه ایوب ترین صاحب د کوټې نه راسره خپل خبریال ایوب ترین وو چې حال یې راکوو. د کوټې په سریاب سړک د پولیس په تربیتی مرکز د وسلوال برید نه ورسته دغلته نن د وزیر اعظم او د پوز د مشر د ورتګ او د غی د حلو زلو تفصیلی را سره شریک ته بلوچستان وزیر اعلی د په ټوله صوبه کې د درې ورځو د ویر منځلو هم اعلان کړی دی. په دغه برید کې څومره کسان وجل شوې دي او څومره جوبل شوې دي په دې اړه سو ساعت وړاندې زمونږ خبريال ایوب ترین موږ ته دا ریپورت را لېږلی و.
پیښه تیره شپه د کوټ څخه 14 کیلومتر لري و سریاب کسټم ته څیرمه د پولیسو د تربیه پر مرکز کې هغه مهال رامنځته شو کله چې درې وسلوال و مرکز ته ورداخل شول او آلته د پولیسو په استل کې په پولیسو د کونکي ټکان پیل کړل. د وسلوالو کسانو د پولیسو و مرکز ته د داخلېدو د اطلاع دراتلو سره په ګنډ شمیر کې سرحدي عسکر او پولیس هلته رسیدلي وو او د پولیسو د تربیه مرکز یې ګیر چاپېره نیولی وو. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د وسلوالو کسانو په د عملیاتو وروسته خبریالانو ته ویلي دي چې امنیتي سرتیرو درې وسلوال کسان وژلي دي. د نوموړي په وینا په پیښه کې شپېته پولیس د کونکي وژل شوي او یو سل دوش ټپیان شوي دي, څوک چې سم د لاسه د کوټ په سیول هسپتال بولان میډیکل کمپلیکس او سی ایم ایچ کې بستر کړل شوي دي. بل خوا ته په بلوچستان کې د سرحدي عسکرو د ادارې مشر شرفګن و خبریالانو ته ویلي دي چې د پیښې د اطلاع د راتلو سره سم سرحدي عسکر په حرکت کې راغلي وو او په شل منټه کې دننه د پیښې ځای ته رسېدلي وو. د سرحدي عسکرو مشر شرفګن وای چې موږ د وسلوالو کسانو د خبرو سیستم نیولی وو, نو دغه څخه معلومه شوې ده چې دوی د عملیات پر مهال د افغانستان سره د خبرو د لارې تماس نیولی وو. د نوموړي په وینا چې د وسلوالو کسانو تړاو د لشکر جنګوي العالمي سره دی. بل خوا ته په سیول هسپتال کې د ټپیانو د درملنې کان روان دي. پر دې مهال په روغتون کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي او عادي وګړو ته و روغتون ته د داخلېدو اجازه نشته. دلته وزیر بلوچستان نواب ثنا الله زیری د پیښې غندنه کړې او تر درو ورځو پورې د تورې ورځې په توګه د لمانځلو اعلان کړی دی او کامی بیرغ به تر درو ورځو پورې لاندې ځړیږي. ایوب ترین, مشال ایډیو, کوټ.
د کوټنا د ایوب ترین ریپورت کې مواوریدل چې د پولیسو په تربیتی مرکز برید کې د پولیسو نوی برتی شوی شپېته ځوانان وجل شوی او د یو سل شلو نه زیات جوبل شوی دی. په دې اړه زمونږ همکار مجید بابر د دفاعي چارو د سیړونکو ریټایر بریګیډیر صاد محمد سره خبرې کړې او له هغه پوښتلي چې حکومت وخت په وخت اداوي کوي چې وسلوالو لې ملا ماته کړې ده, خو بیا هم دغه ډول بریدونه رامنځته کیږي, دا سمانه لري سعد محمد وائی.
حکومت کمزور ہے دے مختلف کوئلیشنز دی بل پولیٹیسائز دے دے زیاد پولیس علتا پولیس علاقہ ہم چکا مداغہ صرف 6% دا باقی 8% خو لیوی سر دا بل دغل دے چکم دینو مختلف شیڈز دی دا ترخہ گریش ہو یا دے انسرجنسی بکے روانہ دا بل دارے چے بیرونی مداخلت بلوچستان کی آسان ہم دے اور واری مغی دغل تا خاص کر دا سی پیکتا منصوبے چکم دی دا دے ناکام بول پارا
تاسو د گورنرس خبرو کا خو تاسو ته معلومه ده چې بلوچستان کې دا مهال عملیات روان دي ضرب اعظم عملیات هم شروع دي نو تاسو نه غړی چې په نور هیوادونو باندې دغه څه چارواکي الزامونه لګي نو دا د دې خپل دند نه د فرار یو خبره ده
او بالکل بعض وخت موږ خپل اندرونی معاملات چې کوم بیا غیر بیرونی وجه ګورو بیرونی به ساده کمزور نه فعلا غشتي شي بیرونی تاسو مثلا د نشي جوړول تر خګلای چې بلوچستان کې مختلف د محرکات د کیسه سره زموږ پکې لاشت ده باقي چې کوم دشمن طاقتونه دي هغه به ځنه استفاده کوي.
تاسو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې ته اشاره وکړه نو تاسو څنګه غنئ چې دا په خاص توګه باندې د بهرنو یا د ګوندو هیوادونو یو ځانګړي منسوبه ده چې دغه منسوبه ناکامه کی
دا چې کوم سي سکیورټي ډیویژن دی د سی پیک داغه خو خام شوی داغه یو بریګیډ په داغه کې دی په دوادر کې دی باقي چې پولیس ریکروټمنټ څه کوم دی هغه مو روان مختلف صوبو کې نو لږه ده کې سستروي خو پکې وی دا څه کارونه کې خاص کار دي کې مختلف ایجنسی وي چې تاسو چین تم ګوره نو هغه یو اعظم کړی دی چې کار څه کیږي موږ بدا منصوبه ځکه چې چین د پاره دا ساوث چاینا سی کې یا په ملاکا سټریټس کې وکړه مسائل جڑے گی اور ارے مسائل جڑے دو امکانات سٹڈی میں بچین دا پردا یو لارا دا اگے دا سایا او لارا دا
بلوچستان دے ایف سی زواک مشر یو وسلوال ڈلی لشکر جنگ وی العالمی تے اشارہ کڑے دا کسو ہم لا کم وسلوال ڈلی دے دی ذمہ داری نہ اگستے تاسو گنی چ لشکر جنگ وی العالمی ول دا سے کول غواڑی چ بار بار دغل تا بریدو نہ کئی
نو دی القاعده سرا دغل ری دا مخک دا پرز بشرا وقت دا گروپ او چشیو او دی پرویز بشرف باندې هم حمله کړی وی هغه پکې بچ شو دی پاکستان فوج چې کوم دی خاص کار هغه په دغه باندې امنیتی چې کوم ځواکونه دي هغه دی په نخ باندې دي نو کو دی کې پولیس دی او کو دی کې فوج دی نو دی په مختلف دی باندې حمله کړی دی کسان نیولې شوی دي.
دا وو د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد چې د کوټې د برید په اړه یې د حکومتي او ریاستي ادارو د کار او کردار او په دغه سیمه کې د وسلوالو هلو زلو په اړه زمونږ د همکار مجید بابر سره خبرې کړې وې. د کوټې د دغه پیښې په اړه د هیواد د بیلابیلو ګوندونو دریز هم مخې ته راغلی دی. دوی وایي چې د امنیت حالات ښه نه دي او وسلوال چې چېرته هم غواړي حملې کوي حکومت دی په خپلو پالیسو بیا غور وکړي. سیاسي ګوندونه دا هم وایي چې د صوبایي او مرکزي حکومت کمزوریانې په خپل ځای خو د استخباراتي ادارو هم دا ناکامي ده چې دا ډول حملو د وړاندې نه معلومات نه ورکوي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
په کوټه کې د پولیسو په تربیتی مرکز شوی حمله په حق له د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د امنیت وضع ښه نه ده او چې وسلوال چرته هم وغواړي نو حمله کولی شي.
دې په خو مطلب دار چې حالات نارمل نه دي. دیو جنا حکومت په یو ځل بیا په خپل اداګانو باندې سوچو کې او دا پاکستان په ډېر لوی کرایسس کې ده او چې چرته شوګو والی الته کې د ماکه امکان لري.
د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې د حکومت لخوا دا ویل چې د ملک په زیات شمیر کې د وسلوالو خاتمه کړې ده نو دې کې هیڅ حقیقت نشته. د نوموړي وینا وا چې ضرب اعظم عملیاتو له وجې صرف په شمالي وزیرستان کې امن راغلی دی په نور ملک کې اوس هم د ترهګرۍ پیښې رامخې ته کیږي.
دشتګر ختم شو. دشتګر ختم نه دی یو مصلحت ته چې کم دی نو یې خپل خاموشي اختیار کړی ده او چې کله غواړي نو هغه خپل ټارګټ وخی. دشتګر په خپل مطلب کې کامیاب شو. پکای چې موږ سوچ وکړو اوس بعض خلک پکې وي چې د لشکر جنگ وي دی. سوال دا پکار دی چې تر دې را رسیدل دومره غټه ټیک کول او بیا کامیابېدل دا زمونږ په ناکامۍ کې ده. نو تحقیقات خو پکار دی چې چرته دا فالټ دی. په ځای دی چې موږ په نورو ملکونو خبره راواړو نو اول ځان سړی سنبال کی نو بیا خپل لیپس نی نو بیا کله بار نه سو کینو پتا بلګی چې دا سوک.
د ذکر دا چې د روان کال په اگست میاشت کې د کوټې سیول هسپتال د شوبای حادثات د لوی دروازې مخې ته شوي ځان وژونکي برید کې د اویاو نه زیات کسان وژلی شوي وو چې پکې زیات شمیر د وکیلانو وو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي چې په ملک کې د دومره استخباراتي ادارو باوجود دا قسمه پیښې را مخې ته کېدل د افسوس وړ خبره ده.
د صوبا حکومت کمزوریم ده، مرکزی حکومت کمزوریم ده، او زیات جمهوری ده، سکورتی پورسیز ده، انتلیجنس ادارو ده. ملکی تقریبا دری درزن انتلیجنس اداری دی، تر چو پوری انتلیجنس اداری دی اناسیر تا سمت وجو ونکی، سکورتی پورسیز ونکی، نیشنل ایکشن پلان باندی سل پسل کی عمل درآمد نیسی و دا واقعات و مخت نورم کیجی اور دی ویائی چی مر ضربیات کامیاب کردی. ضربیات چیر کامیاب دی؟ آغا دشتگردی ده؟
د ذکر دا چې د پولیسو په یاد تربیتی مرکز په 2008 او 2008 کې هم حمله شوې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د کوټه د پولیس په تربیتی مرکز د وسلوال برید په اړه مو دغه سو ریپورتونه تاسو ته وړاندې کړل. اوس ورزو پیښور ته چې په پیښور کې ځوانان او سپینګیری دغه برید په اړه څه تاثرات لري. زمونږ خبریال غلام غوث د سوتنو سره خبرې کړې. دوی وایي
زمانو نش فاق دا ور دے او زما تعلق وزیرستان سره دی او دا هم ما میډیا باندې وی دل هو ډیر بس شو دی ډیر صح په معنا شم چې دا وسو دی وای چې امن راغلی دی ملک او د شهرګر دی ملامت شوې ده. او بیا دا نه مونږ کارونه شي او په چار د چدان اور نه وشي او امن باندې په غارا شي چې امن راشي په علاقو کې کنه.
ملک اکبر خان کوټه کې حمله او مونږ مزه مت کو خو افسوس دا کوم چې دمکی کیږي او اصلي ځای ته څوک تفشیش پاکستان چې جوړ دے ہر کر تفشیش خو تفشیش مرحله ته ونه رسی لکه ڈاکٹران یو ریسرچ کوي هر پر محکمې چې څومره دی یو ریسرچ وی دا غې چې هغه مقصد ته ورسی یو بیماری دا هغه باندې ریسرچ کوي او دهشتګردی باندې ریسرچ نو شو چې دا ولې کوي او دا کم ځای نه کوي او پس کوي. مونږ دا وایو چې مونږ ته دا امن راشی په مونږ امن کې هر چا ته فائدہ ده.
زمانو نسیم داور دے ډیر بد حالات او مونږ نشو کته غنا او نه بیانولې شو خدا وایم چې مونږ خواهش ته چې د پښتنو پزماکه کې ټول پاکستان کې بیا په پښتنو پزماکه کې امن راشی او دل د دې اقداماتي زمونږ هغه امن چې کوم توقعات چې ضرب اعظم شروع شوې دي دا توقعات زمونږ د ذهن بره لړل کې دلته کې دا امن نه هیڅ توقع را نخله خو بیا هم مونږ ډېر په سختو الفاظو کې هندنه کوو او پاکستان ګورنمنټ ته او فوج ته دغه پر زور اپیل کوو چې دغه دا مخنیوي وشي او خصوصا پښتنو کې او بیا پاکستان کې چامل راشي.
په کوټه کې د تیر شپې د برید په اړه مو د پیښور د اوسیدونکو نظر واورېده.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا په دیارلسو ضلعو قبایلي سیمو کې د پرون راهیسې درې ورځنۍ د پولیو خلاف کمپاین شروع شوی دی چې پکې نن د پولیس یو چارواکی په چاودنه کې وژل شوی او یو جوبل شوی دی. دغه د پولیو د کمپاین اداره وایي چې دوی په دغه سیمه کې په عرضي توګه دا کمپاین څه وخت لپاره ودرولی دی خو نور کمپاین لا هم دوام لري. د پیښور نه د زلاند یوسفزي رپورټ کې تفصیل اورو.
د داودزی تانې SHO حسن خان مشال رډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې یاد سیمه کې د مسلم چلډرن اکیډمي په نوم د ماشومانو سکول ته سیرما د پولیو ضد مهم په امنیت ګمارل شوي پولیس سرتیرو باندې د سړک غاړې بمی چاودنه وشوه.
یو زخمی شو دویم لاس چې بیا هغه پولیس خپله ناکاره کړو لسېرې یو شل لسېرې جاړې بوټي
نوموړي زیاته کړه چې د 14 ځای ته نږدې دویم بم که په وخت نو شنکړی شوی نو ډېر ځاني زیان به یې اړولی وي. د ګل پورز د خیبرو پښتونخوا په 14 ضلعو او قبایلي سیمو کې د پولیو مخنیوي مهم پیل شوی دی چې لپاره یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي. د پېښور پولیو کنټرول روم ویاندا هینا تبسم وایي چې په داودزی کې به د پولیو مخنیوي مهم ته ادامه ورکوي. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي د مرکز تر مخه تر اوسه صوبه کې په پولیو ټیمونو وسلوالو بریدونو کې تر دې پیښې وړاندې 9 کسان وژل شوي دي چې پکې 18 امنیتي اهلکار او نور د پولیو ضد کارکونکو دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د خارجه چارو د وزیر اعظم لپاره سلاکار سرتاج عزیز د دې خبرې پخلی کړی دی چې د افغان طالبانو یوه ډله پاکستان کې ده او د څلور اړخیزو هیوادونو د غونډې د وینا و مطابق ورسره پاکستان خبرې اترې کوي. له دې وړاندې د پاکستان چارواکو په دې اړه د لا علمي څرګندونه کړې وه. بلخوا کارپوهان وایي چې د دې سفر مهمه موضوع د سولې خبرې اترې دي. په دې اړه زموږ د همکارې رابعه اکرم دا رپورټ اورو.
د ګل په مخام اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې د سرتاج عزیز وینا و چې د طالبانو سره د خبرو اترو دا عمل د څلور اړخیزو هیوادونو غونډې تر لاندې روان دی. سرتاج عزیز هم وویل چې په قطر کې هم طالبانو سره خبرې اترې شوې دي. د دې وړاندې سرتاج عزیز سیلر کې د لایل می څرګندونه کړې وه. د راپورونو تر مخه چې د پاکستان په سفر د افغان طالبانو د ډله به تیره میاشت په قطر کې شوې د ملاقاتونو په اړه معلومات شریکوي. د سیمه ییزو چارو کارپوهان نظر لري کېدای شي چې دا ډله په دې وروستیو کې د پاکستان نه خوا نیول شوې. د درې طالبانو د خوشي کولو، د کډوالو په مسلو او د سولې پروسې په اړه خبرو اترو لپاره راغلي وي. سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زیوای هر څو خبرو چې د افغان طالبانو ډله راغلې ده خو حکومت سترګې پټې کړې وي. دوی چې د طالبانو د ډلې په دې درې غړو کې ملا شهاب الدین دلاور، ملا جان محمد مدنی او ملا عبدالسلام حنفی دي.
طالبان انکار کوي پاکستان په دې باندې خفګان هم دي. زموږ چې کوم معلومات دي نو دا هیئت چې د قطر نه ده د ولکې اختر نه وروسته پاکستان دوی ته بار بار وایي چې تاسو خپل کسان نه ولګئ چې خبرې وکړو، تاسو د افغانستان حکومت سره هم امن خبرو ته کښېنئ. او دغه طالبان خپل هیئت اوس پورې نه را لېږلی، خو دا کله چې طالبانو مشران درې کسان په کوټه کې پاکستان حکومت نیولي د هغې نه پس ما بخر من طالبانو جلدي وکړه او دا خپل کسان را ولېږل.
د افغان امور یو بل کارپوه طاهر خان وایي چې د سفر مهمه موضوع د سولې خبرې دي.
دا سفر خو بیا په داسې حال کې شوی دی چې کله رپورټونه خپاره شول چې په قطر کې څه نه څه ناسته شوې ده، نو زما نظر دا دی چې داسې امکان به وي چې دا خلک پاکستان سره هغه چې څه غونډه شوې ده هغه شریک کړي، د پاکستان رایې واخلي. طالبانو دا منلي چې سفر دلته دې پلاوي کړی دی، لیکن هغې پکې فقط دا خبره کوي چې د مهاجرینو مسله ده.
څلور اړخیز هیوادونو غونډه یا کیو سی جی چې افغان حکومت او طالبانو سره مذاکراتو لپاره جوړه کړې شوې ده، د دې غونډې د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو ډرون برید کې د وژنې وروسته د زن ښکار شوې دي او هم دې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ کړکېچ هم رامخته شوی وو. پاکستان دا موقف لري چې د غونډې هر یو هیواد ذمېدار دی چې د افغانستان امن لپاره د خپلې برخې کردار ولوبوي. پاکستان دا هم وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سیاسي حل د لارې امن غواړي او د دې لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د هند کې کېدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې به پاکستان ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې هند په پاکستان کې کېدونکې سارک غونډه کې د ګډون نه انکار کړی وو. په دې حقله تفصیل د ویلانډ د مینه پاس. د ډان ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ګل پوراز په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې هیواد به یې په هند کې د ایشیا زړه په راتلونکو غونډه کې ګډون کوي. دغه غونډه په دسمبر کې د هند په امرتسر ښار کې کیدونکې ده. سرتاج عزیز خبریالانو ته همداراز وویل چې پاکستان د کشمیري خلکو د حق خود ارادیت لپاره موثره کمپاین شروع کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې تیره هفته په تاشخان کې د یوې غونډې پر مهال شپږ پنځوسو هیوادونو په کشمیر کې د هند د کړنو غندنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په هند کې کېدونکې غونډه کې د ګډون خبره کوي، خو بلخوا په دې وروستیو کې هند په پاکستان کې کېدونکې د سارک په غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د وسلوال برید نه پس هند دغه اعلان وکړ او تورې ولګاوه چې پاکستان د دغه برید تر شا لاس لري. د سارک غونډه په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې کېدونکې وه چې د هند د نه ګډون له وجې وځنډول شوه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر د سارک په غونډه کې د هند د برخې نه اخیستلو اعلان بدمرغي وبلله. دان ورځپاڼه لیکي چې په اوړي کې د وسلوال برید نه پس هند په نړۍ کې د پاکستان د یوازې کولو کمپاین توند کړی دی. د دغه برید وروسته د هند د داخله چارو وزیر راجناث سنگ پاکستان یو ترهګر ریاست وباله. هلته د اوړي برید له هغې څو ورځې وړاندې رامنځته شوی وو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا لپاره نیویارک ته روان وو او هلته یې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي حکومت لخوا د انساني حقونو د مبینه سرغړونو خبره کوله. ورسپاڼه زیاتوي د اوړي وسلوال برید وروسته هند د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د هدفي عملیاتو ادا وکړه خو پاکستان په سخت رد کړه. پاکستان تور لګوي چې د اوړي برید په نوم هند د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې د خپلو ځواکونو د تشدد نه د نړۍ پام اړول غواړي. د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته رسیدلو په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د احمد شاه زمينه د خبرونو لاندې زاورو
د بلوچستان په کوټ شار کې په وسلوال برید کې لسګونه پولیس وژل شوی دي. پېښه تیر شپه له کوټ شار څخه 14 کیلومتره لری په سریاب سیمه کې د پولیسو پر روزنتون وسوه. ځای چارواکو په وینا درې مشکوک وسلوال دې روزنتون ته داخل شول او په هاسټل کې پر پولیس د کونکو ناتار ډزې پیل کړې. د بلوچستان کورنی چار وزیر سرفراز بوکټي ویلي امنیتي سرتیرو درې واړه وسلوال وژلي خو د نوموړي په وینا په پېښه کې 15 پولیس د کونکو وژل شوی او 122 نور ټپیان شوی دي. په پېښور کې بمی چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. د ځای پولیس په وینا پېښنه سهار په داود ځای سیمه کې د پولیو مخنیوي کمپاین پر مهال وسوه. د طاهر القادری په مشرۍ پاکستان عوامي تحریک ګوند اسلام آباد بندول په لړ کې د حکومت مخالفه پاکستان تحریک انصاف ګوند سره په احتجاج کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. دا خبر یاد ګوند پر خپل رسمي فیسبوک باندې خپور کړی او ویلي دی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ټلیفون له لارې طاهر القادری ته د نومبر د 2 منټې په احتجاج کې بلنه ورکړې و چې هغه قبول کړه. د افغان حکومت اجرایي ریاست وايي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لړ کې د پاکستان له رول څخه ناهیلي دي. د اجرایي ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل مشال رډي ټول چې د افغانستان حکومت تمه لري څو د سیمې ځینې هیوادونه د ترګري لملاتړ لاس واخلي. فرانسوي چارواک د دې هیواد کالي شرط نږدې د پناه غوښتونکو د یو کیمپ لمنځه وړلو کار پیل کړی دی. د فرانس پولیسو نن وویل شاوخوا 300 پناه غوښتونکي له دې کیمپ څخه ایستلي چې بیلابیلو سیمو ته واستول سي. او د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیر وای روان میلادي کال 3340 کډوال او پناه غوښتونکي په مدیتراني سمندرګي کې مړ شوي دي.
احمد شاه درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا او سپام وکړې د پاکستان کورونی ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبريالې رفعت انجم د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته وړاندې کړي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلې دي چې هغه نواز شریف وزیر اعظم نه مني او په 2 نومبر به یا تلاشي ورکوي یا استعفا. په ډیری خان کې ورکرز کنونشن ته د خطاب کولو پر وخت عمران خان په حکومت الزامونه لګولي. اداریه وایي چې د تحریک انصاف یو اتحادي ګوند غړي په وینا چې دا درنه به فیصله کون درنوي خو که په احتجاج کې حکومت د خنډ اچولو کوشش وکړو نو ذمہوار به حکومت وي. اداریه زیاتوي چې عمران خان په بیانونو کې ورځ تر ورځې تاوتریخواله زیاتیږي او اوس خود وزیر اعظم خلاف دا هم خبره کوي چې وزیر اعظم د دوه کامی نظریې خلاف دی. خو حقیقت خبره دا ده چې درنه احتجاج کول د اپوزیشن جمهوری حق ګڼلې شي خو په سیاست کې د غصې او تریخ بیانونو نه کار اخیستل د شخړې وجه جوړې دی شي. د ادارې په وینا چې اوس درنې ته 2 ورځې پاتې دي نو د سیاست او ملکي صورتحال تقاضا دا ده چې حکومت او پاکستان تحریک انصاف خپلو کې کینی او په ښه طریقه د دې مسلې حل روباسي او د پانا مالک له وجې د خپل ملک د نقصان په لور نه بوزي ځکه چې د ذاتي انا پر ضد ملکي مفاد ډېر مهم دی. اداریه خلک وایي چې اوس هم وخت دی چې عمران خان او حکومتي ګوند غړو له پخپل خپلو خبرو او د خبرو کولو په انداز یو ځل بیا نظر اچول پکار دي. سیاست دای او جمهوری اصولونو دننه پکار دي. د خپل حد نه وتل د دواړو لپاره مناسب نه ده او دا د نقصان وجه هم جوړې دي شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خبر پختونخوا تعلیم وزیر محمد عاطف خان په صوبه کې د تعلیمي ادارو کارکردګي کتنې لپاره ریګولیټری اتارټي جوړولو اشاره ورکړې او د صوبایي وزیر تعلیم لخوا دا یو غټ منصوبه ګرځولې شوې. ادارې وایي چې د تعلیم په څنګ کې اصلاحاتو لپاره حکومتي هلو ځلو او ګامونو نه انکار نشي کېده. خو د دې خبرې هم انکار نشي کېده چې په حقیقت کې تعلیم شعبه کې څه بهتري په نظر نه راځي او د دې بنیادي وجه د کتنې موثره نظام نشتوالی دی او دغه حال په نورو څانګو کې هم دی. ادارې زیاتوي چې که ریګولیټری اتارټي خپل کار په سمه توګه وکړي نو یقینا په تعلیم شعبه کې خواله راتلی شي. خو چې درسو د پرایویټ سکولونو تعلق دی نو معیاري تعلیم ورکولو کې هم د دې کردار د پامه نشي غورځولی. ادارې خلک وایي چې ضرورت اوس د دې خبرې دی چې یو خوا که دغه پرایویټ تعلیمي ادارو کردار ستایل دي نو بل خوا په دې ادارو کې فیسونو او په تعلیمي معیار هم نظر ساتل دي. داسې لپاره چې سقایدي او ضابطې جوړول ضروري دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې د افغان طالبانو د قطر دفتر د مشرانو پاکستان ته د سفر او نیوزویک مجلې بیا هند ته د روس د ولسمشر د ورستي سفر په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې د هارون باچا نورو.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړي پاکستان ته تللي چې د هغه هیواد له امنیتي چارواکو سره له افغان حکومت سره د روغې جوړې پر موضوع خبرې وکړي. د لیکنې تر مخه دا له هغه وروسته ده چې د طالب چارواکو د افغان استخباراتو له مشر او له یو امریکایي ډیپلوماټ سره په دوحه کې د لیدنو او خبرو اترو خبرونه مخته راغلل. پر دې سربېره چې پاکستان ته د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د یو مهم فریق په توګه کتل کېدل، په دغه وروستیو خبرو کې د هغه هیواد له لوري کم چارواکي ګډون نه دی کړی. یو طالب چارواکی یاد ورسپانې ته ویلي د طالبانو اوسنی مشر مولوی هیبت الله خونزاده د دې خبرې پلوی دی چې له افغان حکومت او همداراز له امریکا سره د روغې جوړې په ارتباط خبرې ګړندۍ کړل شي. د سرچینې زیاته کړې پاکستان او د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه به وروسته د سولې له پروسې سره یو ځای کړل شي. خو په لیکنه کې د یو غربي ډیپلوماټ په حواله چې د افغان طالبانو د دوو استازو پاکستان ته د سفر له موضوع خبر وو، زیاته شوې چې دغه طالب مشران ښایي له پاکستاني چارواکو سره د دوها د وروستیو خبرو په اړه نوي غږېدلي. بلخوا نیوزویک مجلې هند ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستي سفر په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي پوتین د مخکې په څیر دا ځل هم هند ته د څو ساعتونو لپاره ولاړ چې له کبله یې د دواړو خواوو چارواکو ونه شو کړی د خپلې ستراتیژیکې ملګرتیا پر ټولو اړخونو چې د پاکستان هغه پکې مهم یو دی خبرې وکړي. لیکنه کاږي هند ته د ولسمشر پوتین تر سفر د مخه او یا هم وروسته روسي چارواکو دا خبره واضح نه کړه چې ولې له پاکستان سره په پوځي برخه کې همکاري پیل کړې دي. په لیکنه کې د هند حکومت په حواله زیاته شوې چې هغه هیواد ته د روسیې د ولسمشر د سفر پر مهال روسي چارواکو پر دوو مهمو موضوعاتو هغه رنګ چې لازمه وه له هندي چارواکو سره خبرې ونه کړې. یو دا چې هند پاکستان ته نه یوازې په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ پیښو د خطرونو د له منځه وړلو د هڅو د یوې برخې په توګه ګوري، او دویم دا چې هند ګڼي دغه ستونزې تر ډیره پاکستان ایجاد کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
عراقی او کوردی ځواکونه له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د موسل ښار د نیولو لپاره د شورو شو عملیاتو په لړ کې پرون د ښار ته نور هم ورنږدې شوې دي. عملیات په داسې حال کې روان دي چې د عراق او ترکی ترمنځ لا هم په دې اړه ترنګلتیا موجوده ده. انقره وایي چې ځواکونه یې د موسل د نیولو عملیاتو کې برخه اخیستې، خو بغداد دا دروغ ګڼي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ د عبدالحی کاکړ نورو.
عراقی ځواکونو له موسل سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر مهمو مرکزونو خازنه تبا او توب ځواب باندې یرغلونه کړي دي. د کلی تورنیولو وروسته عراقی ځواکونو ولسی وګړو ته لار ورکړه چې لسمی ووزي. د موسل په جنوب کې عراقی ځواکونو له داعش وسلوالو سره تر جګړې وروسته د شورا شار یو وړوکی کلی نیولې دی. له دې سره سره کوردی پېشمرګه ځواکونو د مسیحانو تاریخي شارګوټي چې تیره اونۍ نیولې وو ځان نور هم هلته پیاوړی کړی دی. په باشي قاسمه کې د دوشنبه پر ورځ هم د اسلامي دولت وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه، او هم د عراق په شمال لویدیځ کې د کوردي ځواکونو او وسلوالو په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې عراقي وزیر اعظم حیدر علي عبادي پر ترکی یو ځل بیا غږ کړی چې د موسل د نیولو په اړه روانو عملیاتو کې دي ځان نشکلوي. د دوشنبه پرز د ترکی بهرنیو چارو وزیر ویلو چې انقره هم د موسل د نیولو په عملیاتو کې برخه لري، او د امریکا په مشرۍ عملیاتو کې د دوی څلور جنگي الوتکو برخه اخیستې ده. تر دې یو ورځ وړاندې د ترکی وزیر اعظم بینالی یلدرمی ویلو چې له کله راسي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل شوي، د دوی ځواکونو 19 وسلوال وژلي دي. خو عراقي وزیر اعظم د دوشنبه پر ورځ د ترکی په عملیاتو کې د برخه اخیستو خبره دروغ او بی اساس وبلله. بلخوا ایران چې د عراق نږدې ملګری دی ویلي ترکی باید هرو مرو د موسل شار د نیولو په روانو عملیاتو کې د برخه اخیستو اجازه له بغداد واخلي. د ایران بهرنی چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ ویلي دا بالکل د منلو وړ نه ده چې یو هیواد د ترګری یا جنایتونو پر ضد د عملیاتو په پلمه کوشش وکړي چې د بل هیواد له خودمختاري سرغړونه وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
رویټرز خبری ایجنسی د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د ریپورت په بنیاد وای په افغانستان کې سکال د افیمو په کاروانده کې زیاتواله راغله او دغه په روان وخت کې د وسلوالو ډلو لپاره د آمدن یو ذریعہ جوړېدې شي چې ورسره نه یوازې د جنگ جګړو د زیاتېدو ویره ده بلکې د افغان ولس صحت او ژوند ژواک هم له خطر سره مخامخ کېدل شي. د لیکنې مهمه برخه له فرخنده صدرو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې د افیمو کار زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي په تیرو شلو کالو کې دا دریم وار دی چې په دغه هیواد کې د افیمو کار زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي توکو په اړه اداره یو این او ډی سی په خپل یو تازه رپورټ کې وایي په روان کال کې د افیمو کار 10% زیات شوی دی چې دغه د طالبانو د آمدن یوه مهمه ذریعه هم ده. په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د کنټرول وروستو د افیمو په کار کې زیاتوالی راغلی دی. د یو این او ډی سی مشر یوری فیدوتوو وایي دا په افغانستان کې د دوی هغو هڅو ته زیان رسوي چې په تیرو کلونو کې دوی د نشه یي توکو خلاف کړی دي او له دې سره د عامو خلکو صحت او ژوند جواک ته هم تاوان رسیږي چې دغه یوه د اندېښنې خبره ده. دغه رپورټ ته هم وایي دا وار په ډیرو نوو سیمو کې هم د افیمو کار شوی دی او زیاتوي چې پخوا سوار لستاسې ولایتونه وو چې پکې د افیمو کار نه کېدو ولې اوس دغه شمیره دیار لسوتا رسیدلې ده. د یو این او ډی سی مشر یوری فیدوتوو په 4 اکتوبر د افغانستان په اړه په برسلز کې په غونډه کې وویل په افغانستان کې ځینې سیمې داسې دي چې پخوا د افیمو نه پاکې وي ولې اوس په دغه سیمو کې د طالبانو د اثر رسوخ له وجې افیوم کرلی شي. د یو این او ډی سی په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې سږ کال د افیمو کار 10% زیات شوی دی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په ډیرو سیمو کې لا هم د افیمو د کروندې په اړه سروې سما نه ده شوې او په ډیرو ولایتونو کې د امنیت د خرابې وضع له امله د اندازې نه کار اخیستل شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری خبری غړی وړاندې کوو. د پروګرام په دې برخه کې د کرن خان په غږ دغه کلام ووري.
پو جڑا جڑا تمہیں یاد ولے پو جڑا جڑا تمہیں یاد ولے پو جڑا جڑا او شپ میں وہ پڑ لے پو جڑا جڑا تمہیں یاد ولے پو جڑا جڑا یاد ولے پجڑا جڑا درمان دیوی ما پخپلو کو درمان دیوی ما پخپلو کو درمان دیوی جڑکی بلولی او جڑا جڑا تمہیں یاد ولی او جڑا جڑا یاد ولے او جڑا جڑا هر سو کد جون لارا غنوا هر سو کد جون لارا غنوا هر سو کد جون لارا غنوا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته د نن ورځې د نه ساعته خبرونو اخیری خبری غړی وړاندې کوو. ورزو یو وار بیا د ریپورتونو لړۍ ته چارواکي وایي تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په امنیتی ځواکونو دوه بریدونه کړی دي. وسلوال وایي په دغه بریدونو کې یې اته سرتیری وجلی دي. خو استخباراتي چارواکي دغه ادعا ردوي، وایي چې دویمه پیښه کې صرف څلور پوځیان جوبل شوي دي. عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
د چارواکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شاوال او تحصیل ګاډیوم کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو دوه بیلابیل بریدونه شوي دي. چې پکې د استخباراتي ادارو چارواکو په وینا تحصیل شاوال کې سرتیرو ته 57 نه دی اوړېدلې، خو د دوی په وینا تحصیل ګاډیوم کې وسلوالو لخوا ډزو په نتیجه کې څلور فوجیان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د پیښې وروسته د فوج هلیکاپټرو هم د غلطه د وسلوالو پر پټنځایونو بریدونه کړي چې ورته یې مرګ ژوبل اړولې. خو بل طرف ته تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی په خپل یو بیان کې ویلي چې شاوال کې تیر ماښام د فوج سره جګړه شوې او داوا کوي چې دغه جګړه کې اته امنیتي سرتیری وژلې دي. امنیتي چارواکي دغه دواړه پیښې تاییدوي، خو تحصیل شاوال کې د خپلو سرتیرو وژنه ردوي او تحصیل ګاډیوم شاخی مار سیمه کې د وسلوالو لخوا فایرینګ یا ډزو په نتیجه کې د څلور سرتیرو د ژوبل کېدو راپور تصدیق کوي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته قریبا ټولې سیمې فوج د خپل واک لاندې راغوستې، خو لرې پرتې سیمې شاوال د تاخیل او تحصیل ګاډیوم سویلي وزیرستان سره په پوله پرتې سیمو کې وخت په وخت د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړې راپورونه مخې ته راځي چې دواړه لوري یو بل ته د ځاني مالي تاوان اړولو دعوې وکړي. شمالي وزیرستان ته لا هم د خبریالانو په ازاده توګه تللو او یا رپورټینګ باندې بندیز دی، چې له وجې اکثره وخت هم په لرو پرتو سیمو کې د دغه شان پیښو په اړه د وسلوالو او فوج په راپورونو تکیه کولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بانو.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پوره په شپږو بجو چې دا خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کورم ایجنسی کې په پوله باندې خرلاچی سیمه کې د چاودنې له وجې دغه لارې د هر ډول تګ را تګ لپاره بند کړل شوې و، خو د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د مذاکراتو وروسته پرون دغه لار بیا پرانستل شوې ده. د کورمینا نور تفصیل زمونږ خبریال طارق اورک زیرا کوي.
پولیټیکل انتظام تر مخه په خلاصو کې د ځانمرګ بریډ په شمول د پولې انتظام په چارو له افغانستان چارواکو سره کامیاب مذاکراتو پسې د غلارې د پرانستلو فیصله وکړه. د سیمې انتظامی چارواکي تحصیلدار نصیر خان مشال لوډیو توای د خلاصو د غلار یوازې د قانوني اسناد لرونکو پر وړاندې پرانستل شوې ده.
نور خلق بغیر ویزه نشی راته دا تجارت ولا سره تجارت ولا په محل کې ویزه نشته را بغو چیکینګ کوي کنه چیکینګ د بازي بریګي.
بلخوا یوزای تاجر زید الله مشال لوډیو توای حکومت دغه فیصله وروسته د وړو سوداګرو په تګ راتک کې خند رامسته شوی چې په نتیجه کې د خلکو اقتصاد خرابې دي شي.
نور څه مشکل نه دی پاتې، خو لکه مخ کې هر یو سړی کاروبار کوي شو نو غریب وو کمزار وو کاغذ کاروباری وو کا وړو کې کاروباری وو کاروبار کوي شو
لا کور میں د افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکو د خلاچی لا ډیره مهمه ده، ځکه چې دا هلته د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کارول کیږي. که څه هم د غلار بیا پرانستل شو، خو د سیمې سوداګر فضل واحد مشال لوډیو توای تیر لسورزو بندیز ورته سخت مالی تاوانونه اړولې دي.
یو ګوډی کې
کې تقریبا 20-30 لاکھ روپے تاوان وشي بل یو ورځ د موږ ازو شي د لاکھ روپے نقصان دی کنه او مول غاسه مول هتبو شي زدا زمون اورید یا خو بشي دا ډبل نقصان شي.
سید جمال چې په صدا کې هرتی دی مشال لوډیو توای کدا سې کومه بده په خره مستکیږي نو حکومت دې بیا لار نه تړي ځکه چې دې سره د دوی کاروبار سخت غزمن کیږي.
سو دوانی مو چې کو کله چې مول ته ګوره لوټ کیږي څنګه ګوره لوټ شي پیره دوی ته مو ته پیسې جمع کوو دوی ته چې پیسې جمع نه کړي پورې مول مو ته نه کړي چې پیسې جمع کړي بس خو مول مو شو کنه
واضح دی چې د دې میاش په 14 منټې ځانمرګې برید د کېدو پس د خلاصو لار د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه. دغه برید چې ذمهواري انتقام وزیرستان تحریک طالبان پاکستان حکیم الله او جماعت الاحرار په یو ځای اخستې وه پکې د ملیشي ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د مشال لريو خبرونه ته او غوګي د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وايي حکومت ته ویلي چې د نوي بل پر ځای د فاټا اصلاحات د 22م آئینی ترمیم بل برخه وګرځوي ځکه چې دغه بل په اسمبلی کې دوی وړاندې کړی دی نو د هغه په موجودګۍ کې بل نوی بل رامنځته کول غیر آئینی دي. د پارلیمان غړي دا هم وایي چې د فاټا اصلاحات د 22م آئینی ترمیمي بل برخه وګرځول شي نو دا عمل به ډیر زر سرته ورسیږي. په دې حق ته تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال سراج ظهیر راکوي.
په کال 2015 کې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو 22م آئینی ترمیمی بل په قومي اسمبلی کې جمع کړی وو چې پکې یې له وفاقي حکومت غوښتل وو چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. د کومې وروسته چې حکومت د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلون لپاره فاټا اصلاحاتي کمیټې جوړ کړه چې د قبایلو نظر وپوښتي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د حکومت وینا وه چې 92 بل راوړي په کوم چې د فاټا د پارلیمان غړو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د مخکې نه د کړې شوی 22م آئینی ترمیمی بل برخه وګرځوي. مشال ریډیو چې په دې حق له قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل نو پوښتل چې تاسو ولې د نوی بل پر ځای د زوړ بل غوښتنه کوي. نو هغه وی چې د زوړ بل په ذریعه 2000 تر زره فاټا اصلاحاتي عمل منظور ولې شي
زکه د بل حصہ کو چې بیا په دې باندې په اگزیکټو آرډر کې څه امینمنت را نشي. قسم کیږي چې د پارلیمنت په ترو کېږي لکه څنګه د ټول پاکستان لپاره کېږي چې عمدا غشانت زمونږ علام طریقہ کار وی چې آئین لاندې 22 ترمیمی بل چې مونږ هم جمع کړه هغه خو صرف مونږ دا په دې لپاره جمع کړای چې فاټا دې د کې بکې حصہ شي. په دې کې آرټیکل 247 لاندې مونږ بل څه قسم لا بل جمع کولای نشو. دغه وجه نه دا بل مونږ جمع کړو. اوس د ریفارمز کمیټه دا راپورټ راغلو چې فاټا دې کې بکې حصہ شي او دا ریفارمز دې پکې راشي.
مشال دې ډیو چې په دې معاملې د قبیلې چارو ته ځیکار او وکیل اجازه ممن نو پوښتل نو دا هغه وینا وا
چې کوم 22 ترمیمی بل پیش شوی دی چې هغه د سینټ لا اینڈ جسٹس کمیټه هم اپروف کړی دی او هغه باندې قبایلی مشرانو دستخط کړی دی. حکومت د طرف نه دا خبره راځي یو نوی بل مونږ راوړو نو دا بالکل یو غیر قانوني خبره ده. دا خو به نوی بل راشي او مونږ دا ګورو چې مخکې حالات په پاکستان کې کوم را روان دي. نو زما په خیال کې دا بل برمدې دا همیشه د پاره دی چې فرقې یو طرف تکي یا دری جد کوي.
د دې ترڅنګ د روسیو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت غوښتنه کړې وه چې د فاټا اینی حیثیت بدلون نو وړاندې دی ریفرندم وکړې شي چې قبایلی ولس سواړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال رادیو خبرونه اوري په قبایلی سیمو کې د موبایل ټلیفون انټرنیټ سہولت د سلورو میاشتو راسي باندې، خو د انټرنیټ 3G او 2G سہولت په قبایلی سیمو کې د شروع کولو لپاره د پاکستان د سینټ رابطو د قائمه کمیټې غړو هم کوشش روان کړی دی، او څو ورځې وړاندې د فاټا سیکرټریټ د چارواکو سره اجلاس کړی و چې پکې ویل شوی وو په فاټا کې به 3G او 2G د انټرنیټ سہولت ډیر زر شروع کړی شي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
په قبایلی سیمو کې د موبایل فون انټرنیټ سہولت د سلورو میاشتو راهسه بند دی، خو د انټرنیټ 3G او 2G سہولت په قبایلی سیمو کې د شروع کولو لپاره د پاکستان د سینټ رابطو کمیټې غړو هم کوشش روان کړي، او څو ورځې وړاندې د فاټا سیکرټریټ د چارواکو سره ناسته کړې و چې پکې ویل شوی و چې په فاټا کې به 2G او 3G ډیر زر شروع کړي شي. د محمود ایجنسی اوسیدونکو عربستان محمد وای چې هغوی به د یاد سہولت له وجې فیسبوک کو او د دنیا له حاله به ډیر زر خبرې دل.
کم لگ دے رہا پاپا امر کے خپل یاران دوستان او زامن او بچو ته ټلیفون را کول هر هر څومره خطر شي وي کوم سہولیات چې موږ لرا کول په کار یا غیر موږ نه اخست دي، او بلکې موږ چې ویزا وي وشتمه صدای ده دا وخت ته وی مو چې موږ جهالت زمانه کې وسم بو سی وو دا قانون نه خبرې او نه خپل ځان ته پوز کولې شو.
د باجوړ ایجنسی و سیدون کې ماس خان وای چې د انټرنیټ د بندښت لوجه هغه وس کوز دیر تزي ځکه چې هغه سیمه کې انټرنیټ کار کوي.
د پالیټکس حوالې سره د ایجوکیشن حوالے نور مختلف جون چکم شعبے دی داغی حوالے سر خلق کیا تاجی روانہ وا تو وہ چکلا دا چیز بند ہے نو خلق کو تدیر زیاد مشکلات دی دنیا دا حالات انہیں نہ خبری گی دا ملکی حالات انہیں نہ خبری گی.
دا محمود جنسائی و سیدون کے رحم شیر ریحان شاعر دے اوائی چاہوی با دا ہم فکر ملگرو سر پا سماجی میڈیا رابطے کولی او خیالات بای شری کول خدا تو میاشتے وشوی چی دا ملگرو سر خبری ندی شوی
دا نڑائی پا ہر گوٹ کی چیزی راغی دا غسی مرگری دا یو بل سر دا غی خاص کر شاعران او یو بل سر خپل شیرون دا غسی خیلات او دا غسی دا غا و مشاعری دا پا دی ذریعه بانی که نو آغا ذریعه چی کما و آغا دا خلق و دا غی نمحروم شدی.
بلخوا دا سینیت کمیتی تا دا فاتا سیکرٹیریت چارواکو ویل چی یاد سهولت با پا بیالابیالو مرحلو که فاتا تا ورکولی شی خود سهولت تا ورکولو نیتا پا که ندا مقرر شوی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي دغه وو د نن ورځې د اخیری خبری غړې د پای ریپورټونه چې تاسو واوریدل د دین وړاندې چې د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو وخت سره ورسیږي. د احمد شاه ازمینه یو وار بیا د خبرونو لاندې زورو
د بلوچستان په کوټه شهر کې په وسلوال برید کې لسګونه پولیس وژل شوی دی. پیښه تیره شپه له کوټه شهر څخه 14 کیلومتر لری په سریاب سیمه کې د پولیسو پر روزنتون وسوه. د ځای چارواکو په وینا درې مشکوک وسلوال دی روزنتون ته داخل شول او په هاستل کې پر پولیس د کوونکو ناتار ډزې پیل کړې. د بلوچستان کورنی چارو وزیر سرفراز بوکټي د وسلوال پر ضد تر څو ساعت عملیات وروسته خبري اعلان ته ویلي چې امنیتي سرتیرو درې واړه وسلوال وژلي، خو د نوموړي په وینا په پیښه کې شپېته پولیس د کوونکو وژل شوی او 122 نور ټپیان شوی دی. اسلامی دولت وسلوالی ډلې یا داعش او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې رسمي ته په لیږل شو دوه بیلو پیغامونو کې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستې دي. په پېښور کې به می چاودن کې پولیس والا وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. د ځای پولیس په وینا پېښ نن سهار په داودزی سیمه کې د پولیو مخنیوي کمپاین پر مهال وسوه. د تحریک قادر په مشرۍ پاکستان عوامي تحریک ګوند اسلام آباد بندولو په لړ کې د حکومت مخالفه پاکستان تحریک انصاف ګوند سره په احتجاج کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. د افغان حکومت اجرایي ریاست وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لړ کې د پاکستان له رول څخه ناهیلي دي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال اړیو ته وویل چې د افغانستان حکومت تمه لري څو د سیمې ځینې هیوادونه د ترهګرۍ لملاتړ لاس واخلي. فرانسوي چارواکو د دې هیواد کالی ښار ته نږدې د پناه غوښتونکو د یو کیمپ له منځه وړلو کار پیل کړی دی. د فرانس پولیسو نن وویل شاوخوا 2300 پناه غوښتونکي له دې کیمپ څخه ایستلي چې بېلابېلو سیمو ته به واستول شي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وای روان میلادي کال 3024 کډوال او فناغورتونکو په مدیتراني سمندرګي کې مړ شوی دی. یونیسیار نوویل تیر کال هم 3001 کسان چې غوښتل اروپا ته ورسیږي په دغه سمندرګي کې ډوب شول، او یو ایرانی اصل امریکایي چې د جولای میاشت را په دې خوا زندانی او په 3 کاله بند محکوم شوی دی. ایرانی چارواکو روبین شاهینی له امریکا سره د همکاري او مقدساتو د سپکاوي په تور محکوم کړی دی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو وخت سرته ورسېد. امید ده چې د خبرونو مخ خوشو وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غاګي وار بیا تاسو ته حاضر یو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه بنور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.